خط خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان برای گفتگو با طالبان امروز وارد قطر می شود. قرار است مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا در مراسم افتتاحیه مذاکرات اشتراک کند. پومپیو این گفتگوها را دشوار خوانده است. مقام های ولایت خوست از کشته شدن 22 تن از جنگجویان طالبان در دو رویداد جداگانه خبر می دهند. عادل حیدر، سخنگوی قماندانی امنی خوست بر رادیو آزادی گفت این تلفات در ولسوالی های قلندر و صبری به طالبان وارد شد. مقام های ولایت بدخشان کشته شدن یک فرمانده خیزش مردمی توسط گروه طالبان را تایید می کنند. ثناءالله روحانی، سخنگوی قماندانی امنی ولایت بدخشان می گوید که فرمانده عبدالحی دیشب در حمله این گروه در ولسوالی درایم کشته شد. ایالات متحده آمریکا امروز از 19 سال روز حملات تروریستی 11 سپتامبر یاد بود به عمل می آورد. مراسم امسال به خاطر همگیری ویروس کرونا تحت تأثیر قرار گرفته. هند و چین به علی اختلافهای مرزیشان به منظور جلوگیری از یک جنگ خبر میدهند. این توافق امروز میان اس جی شنکر وزیر خارجه هند و همتای چیناییش وانگ یی در مسکو امضا شد. و شرکت آمریکایی مایکروسافت میگوید که هکرهای وابسته به ایران، روسیه و چین افراد و سازمانهای مربوط بر رئیس جمهور دونالد ترامپ و رقیب دموکراتش جو بایدن را هدف قرار دادند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد را می شنوید.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
ل اداری فساد سر مبارزه ځانګړي خبرونه ل آزادی رادیو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه ته خره خلاص. زه حسیب الله تلاش د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري د دیونی د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. این برنامه روزهای یک شنبه ساعت 3:40 پس از ظهر و تکرار آن روزهای جمعه از ساعت 1:30 میلادی پس از ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شدید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. برنامه این هفته عدالت و مبارزه با فساد به اداهای فساد، ضعف مدیریت و مشکلات در کرکت بورد افغانستان و همچنان یافته های دیدبان شفافیت افغانستان در این بورد اختصاص یافته است. در این برنامه ما امروز آقای مشتاق رحیم تهیه کننده گزارش دیدبان شفافیت افغانستان در مورد کرکت بورد افغانستان و یاربازخان حمیدی عضو کمیسیون صحت و تربیت بدنی ولسی جرگه افغانستان با ما هستند. شما نیز ما را همراهی کنید. آقای حمیدی به اساس عضویت در کمیسیون شان در کمیسیون مربوطه صحت و تربیت بدنی روی فعالیت های ورزشی نظارت دارند که مطمئناً در مورد این گزارش و همچنان اداهای فساد در کرکت بورد افغانستان با آقای حمیدی هم صحبت خواهیم کرد. اما با از آقای رحیم آغاز میکنیم. خیلی رحیم تاسو خبرونه تر ډیر زیات خرخ لاست. مخکې دې چې دغه کوم راپور چې تاسو لیکلې او چمتو کړی مودې د دې جزئیاتو تر راشو په بل ډول خلو چې راپور څه وخت جوړ شو او څومره وخت دغه راپور په جوړولو کې تیر شوی دی؟
قدرمن حمیدی صاحب ته او اوریدونکو ته نو د دې راپور تر کوم ځای پورې چې ما خبره کوله په لومړي ځل په دې باندې کار د 2013 کال د نوومبر په میاشت کې د نړیوال جام څخه د مخه د دې هغه طرحه منګولي کله او د راپور میتودولوژي او سیستم دا غینه ورسته بیا د افغانستان د کرکټ بورډ سره طرح شریک شو تر څو په یو مخه مجلس کې البته د روسیا سار بنسټ مامورینو لخوا نه دې اړیکه کې دوی سره د طرح شریک شو اما د روسیا سار بنسټ ته ویل شو چې د افغانستان کرکټ بورډ هیڅ نوه آمادګي نه لري چې دې څېړنې سره همکاري وکړي او دغه اداره یوازې د افغانستان د کرکټ سره تړلی یعنی د افغانستان ولسمشر او نړیوال کرکټ اداره د کرکټ د چارو تنظیم اداره یا انټرنیشنل کرکټ کونسل ته جواب دی دي او په دې برخه کې هیڅ نوه معلومات ورکول ته چمتو نه دي چې په بدل کې د روسیا سار بنسټ یو رسمي مکتوب ولیږه او دوی ته وویل چې د خپل نظر یا د خپل دریځ په لیکلي بڼه ورکړي چې هغوی دا کار هم وکړو یو مکتوب یې بیرته جواب کړو په هغې کې همدا خبره تکرار شوه د دې له کبله د روسیا سار بنسټ بیا دې ته اړ وتله چې د اطلاعاتو ته د راسپرسي کمیشن ته عریض شي او هغوی سره دا موضوع شریک کړي تر څو د هغوی له لارې د معلومات سره لاسرسی پیدا کی هغه معلومات چې د افغانستان د اطلاعاتو د لاسرسی قانون سره سم باید د افغانستان کرکټ بورډ په سایټ باندې هر وخت موجود وي دا ډول معلومات زموږ په کارو په لومړي سر کې چې دا هغې نه وروسته بیا د اطلاعاتو لاسرسی کمیشن کرکټ بورډ سره اړیکه ونیوله دغه اړیکې په بدل کې یو څه د سوالونو ته دوی په لیکلي بڼه جوابونه ورکړل البته ډېر مختصر او په عیني حال کې بیا ساسناد هم چې موږ غوښتي وو هغه د اطلاعاتو ته لاسرسی کمیشن ته ورکړل شو د هغوی له لارې موږ ته لاسته راغلل نو دا بهیر د دې له کبله چې موږ معلومات باید ترلاسه کړي وای په دې دلیل سره چې دغه بهیر ډېر اوږد او طولاني شو
تاسو په دغه راپور کې له کومو سرچینو کار اخیسته دی یعنی دغه معلومات مو د چیش پر اساس باندې د کومو سرچینو پر اساس باندې پیدا کړی دی
په کیسي چرونو کې موږ یو طریقه لرو کراس کریس انالیسس ورته وایي کراس کریس انالیسس دا ده چې د یو موضوع په اړه باندې موږ بیلابیلو مراجعو نه معلومات اخلو چې دا مراجع کېدای شي دویم لاس معلومات وسیږي یعنی ستاسو په شان د رسنیو راپورونه د باخبره خلکو سره مرکې د نورو مراجعو څخه لکه د لوبغاړو ریکارډو دا شیان دا د ویبسایټونو نه معلومات دا ټول یو بل ته ربط ورکول کېږي سرور ته ورکېږي دته کراس چیک انالیسز وایي چې ډیټا ترانګولیشن یا د معلوماتو څو مرجعي ارزونه کېږي چې دا بهیر شوی دی اوس دا معلومات څنګه موږ لاسته راوړل د دې تفصیل په راپور کې شته کله چې تاسو راپور لولئ نو هر برخه کې چې څه نظر وړاندې کړی شوی دی مرجع لیکل شوی ده چې هغه مرجع عبارت دي د خبري رسنیو د راپورونو نه چې په هغې کې موږ د امریکا غږ د راپورونو استفاده کړې ده د کرکن پوچ د ریسرچ نړیواله معتبره رسنۍ ده د هغې نه موږ استفاده کړې ده همداراز موږ دلته په افغانستان کې او افغانستان نه د باندې د ژورنالیستانو سره د کرکټ څارونکو او منتقدینو متخصصینو څخه نظر خاوندانو سره یو شمېر لوبغاړو سره همداراز د کرکټ په ادارې پورې تړاو لرونکي اوسنیو پخوانیو لوبغاړو سره اوبخې ادارې مامورینو سره د دې سره موږ کاري مرکې کړې دي او د دغه مرکو او د دغه معلوماتو مو کراس کریس انالیسس کړي کراس کریس انالیسس یا د ډیټا څو مرجعي تحلیل نوروسته موږ خپلې موندنې ښودلې دي اوس دغه موندنې په هره برخه کې کله چې تاسو راپور ترلاسه د میتودولوژي له لارې هر یو خپل رفرنس لري دویمه خبره به تاسو ته وضاحت موجود اوسېږي هغه دا ده چې دغه راپور دوه متخصصینو د پیر ریویو یا تخنیکي ارزونه د دې راپور کړې ده چې په هغه کې یو نړیوال کرکټ لوبغاړی او بیا وروسته چې په کرکټ په اداره کې پاتې شوی یو نړیوال کرکټ بورډ سره تړاو درلود او همدارنګه د دې راپور حقوقي ارزونه په افغانستان کې یو حقوقي شرکت چې د روسیا سار بنسټ اړیکو سره لري یعنې څنګه چې دوی راپور د پاره تحید یو متخصص زه دوی ګمارلی وم زما کار روسیا سار بنسټ د بېلابېلو ادارو سره بیا دا چک کړې ده او د دې ارزونه یې کړې ده او د هغې نه وروسته بیا دا راپور نهایي شوی همدا لامل دی چې کله په جنوري کې راپور نهایي شو د هغې نه وروسته دغه موده ولګېده چې دا بېلابېلې ارزونې د دې راپور شو، د هغې نه وروسته دا باید شریک شي دولت سره او لوستونکو سره.
ډیره مننه رحیم صاحب. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مطمئنن په خبرونه کې مونږ باید د افغانستان کرکټ بورډ څخه هم یو مسول کس درلودی، مونږ دغه بورډ مسؤلین سره اړیکه ونیولې، دوی تر ډیره پورې د دوی د غږیز پیغام چې زمونږ په راپور کې وو دوی ویلي وو چې دغه راپور دوی تر اوسه لا نه دی ترلاسه کړی، هڅه کوي ترلاسه یې کړي او وروسته به په دې اړه باندې خپلې ارزونې وکړي او هغه کوم موضوعات خپل دریځ به وروسته څرګند کړي. تر ډیره پورې دغه پوښتنو ته او دغه راپور کې مطرح شوي مواردو ته ځواب ورکولو ته چمتو نه شول او په خبرونه کې ګډون څخه ډډه وکړه. په هر صورت رحیم صاحب، د افغانستان کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وویل چې دغه راپور مونږ تر اوسه لا نه دی ترلاسه کړی، او آیا رښتیا هم تر اوسه پورې دغه راپور دوی ته نه دی ورسپارل شوی چې حداقل کوم موارد چې تاسو په دغه راپور کې مطرح کړي دي راپورته کړي مو دي، هغوی هم په جریان کې وي، هغوی هم په دې اړه باندې تاسو ته قانع کوونکی ځواب وایي؟
دلته د روسیا سار بنسټ پالیسي له مخې زه خبره کوم، دا زما نظر نه ده. د روسیا سار بنسټ شلې هغوی خپله پالیسي لري، زه فقط دغه یو راپور د دوی سره د همکار په توګه شریکوم. او دغه نظر د تاسو هم پرون په رسنیو کې پرېس کانفرنس کې تاسو همکارانو هم دا پوښتنه وکړله او دا جواب ورته د روسیا سار بنسټ ویلی دی. د هغه جواب زه تکراروم، د دوی دریځ او موقف دا دی چې دوی په هره برخه کې چې کله هم څېړنې کوي نو بیا د ادارې لخوا د راپور ارزونه په موخه باندې، د راپور ارزونې په موخه انسټیټیوشنل ریویو لپاره دوی راپور لیږي اړوند ادارې ته، تر څو مخکې له دې چې دا عام محضر ته راپور راوځي یو وړې دوی لیدلې وي خبر اوسېږي او کم نظر لري یا فکر کېږي چې کوم ځای کې د معلوماتو کمښت دی یا کوم تصویت اړتیا ده، نو دوی خپل موارد وړاندې کوي، خپل دریځ وړاندې کوي، خپل مواد شریکوي. د روسیا سار بنسټ وایي په داسې څېړنو کې چې کومو کې دوی سره اړوند اداره همکاري ونه کړي او ورسره ملګرتیا ونه کړي، نو بیا په دغه حالت کې بیا دوی انسټیټیوشنل ریویو ته خپل راپور نه ورکوي، یعنی د ادارې لخوا ارزونې ته خپل راپور نه ورکوي. نو په دې دلیل سره دوی دا راپور نه دی ورکړی. اما دوی وویل چې پس له دې چې موږ راپور خپور کړو بیا د کرکټ بورډ سره شریکوم، نو دا د دوی خپل هغه اداري پالیسي ده. زه په هغې باندې نه کوم اغېز درلودی شم او نه پکې کار درلودی شم، چونکې زما کار چې کومه برخه وو هغه ما ترسره کړی دی، باقي دوی د خپلو پالیسیو مطابق دا راپور خپور کړی دی. نو دا هغه دریض نه شو دغه، او زه بالکل د افغانستان کرکټ بورډ بالکل په حقه دی چې دوی تر څو پورې راپور ونه ګوري، تر څو پورې دوی د داخلي ارزونه ونه کړي، او تر څو خپل موقف د چمتو کولو لپاره سره داخلي ناست ونه کړي، تخنیکي او حقوقي ارزونه ونه کړي. د دوی نه توقع کول چې دومره زر جواب ورکړي، زه فکر کوم دا به یو څه ناسمه غوښتنه وي. نو دا د دریځو مخکې چې ما تاسو ته تشریح کړم د روسیا سار بنسټ
ای گزارش در کل آخریم به کدام بخش ها اختصاص یافته، یعنی در کدام بخش ها در این گزارش تحت پوشش قرار گرفته و روش تحقیق صورت گرفته؟
شما در راپور ببینین مسائل عمده را که تحت پوشش قرار دادین، بحث رهبری کرکت بورد، تغییر و تبدیل در رهبری کرکت بورد که حق قانونی رئیس جمهور در روشنی قانون ببخشن اساسنامه کرکت بورد افغانستان است. اما این تغییرات ما تحت ارزیابی گرفتیم که تغییرات بسیار عاجل بود، یعنی در گذشته 5 سال اگر 6 سال شما ببینید 4 بار رئیس کرکت بورد تغییر شده، به همین طور هر باری که رئیس کرکت بورد نو آمده میکانیزم استخدام از اونها واضح نبوده، فقط یک کسی در میدیا اعلان شده و اونا در وظیفه خود آمدن و کسایی که از وظیفه بر آمدن در مورد دلایلش موجود نبود. یک بحث عمده است. بحث عمده دیگه که از ما مسائل انضباطی رو تحت بحث قرار گرفتیم که در مسائل انضباطی چیزی که دیده میشه اوی است یگانگی نیست. در بعض مواردی که تخطی بسیار بزرگ و جدی بود هیچ نوع اقدام صورت نگرفته از طرف کرکت بورد، مگر باز دیده میشه که یک مورد دیگه است که اونجا بله تخطی موجود بود، اما با مقایسه ای اگر بحث کنیم بازوقدر تخطی بزرگ نبود، مگر اونجا یک بازیکن با جزا دیده. همین تا کارمندای کرکت بورد بار اصلاف گرفته که برآمدن از کرکت بورد و تورونه لگولی دی پا کرکت بورد بانه دیر جدی و دیر غد تورونه لگولی پا کرکت بورد پا مشر بانه. لیکن یا مده بعد بیا منگورو چه اماغ کارمندان تا خیورده رایزی او بیر پا کرکت بورد که خپل دنگ تایده مورد بیر پا کرکت بورد که خپل کار شروع که سره صرف په دومره کار باندې چې ویډیو په رسنیو کې خپرې وایي چې ما اشتباه شوې وه. همداسې من بل بحث چې کړی دی هغه بحث د شفافیت پر اطلاعاتو د لاسرسۍ بحث دی. د اطلاعاتو د لاسرسۍ په برخه کې که تاسې وګورئ نو یو مثال خو همدا و چې دې څېړنې سره هېڅ نوه همکارۍ ته څوک چمتو نه وو او موږ دا څېړنه مجبور شو چې ډېره اوږده لارو وهو او ډېر عادي معلومات باید ترلاسه کړو. په عین حال کې موږ د افغانستان د اطلاعاتو ته د لاسرسۍ قانون په رڼا کې د افغانستان کرکټ بورډ رسنۍ تاریخ دي اول هم یو پرتله کړې ده چې تر کومه حده پورې هغه اسناد چې باید موجود وای په پبلک ډومین یا ولس سره د شریکولو په ادرسونو کې هغه شتون نه لري. نو معلوماتو ته د لاسرسي چې دا خپله بیا د شفافیت په مخ کې یو خنډ واقع کېږي په دې باندې مو بحث کړی دی. که تاسې په یاد وي تېر کال راپورونه خپاره شو په رسنیو کې چې د افغانستان غوره لیګ یا ای سی ایل لوګو کې یو بحث مطرح و چې دلته فساد شوی دی. د امریکا غږ یو راپور هم پېښ خپور کړ لیکن بیا موږ ګورو چې د هغې په اړه باندې نور جزیات او تفصیلات نور کول چې دغه ډېر جدي بحث جدي مسله وه لیکن کافي اندازه معلومات د هغې اړه باندې شریک نه شول. دا هم یو بحث دی. همداراز د کرکټ بورډ اجرایوي مدیریتي برخه باندې موږ کتنه کړې ده. تاسو باید ته وګورئ چې یو کې دا پروژې شروع شوي دي لیکن بیا یې د هغو کار په نیمه کې یا حتی هم هغه پیل کې چې کومه پرانیس غونډه شوې ده د هغې نه وروسته مخکې ته نه ده تللې چې په دې لړ کې موږ یو تعداد کرکټ لوبغالي په نظر کې نیولي دي. په هغو مو بحث کړی دی. هغه یوه برخه ده. مثلا خزینه کرکټ د وجو دپاره بودیجه ورکول شوې ده لیکن دغه بودیجه نه مصرف شوې ده او نه هم هغې نه ښه استفاده شوې ده بلکې بېرته هغه بسنه کوونکي هېواد ته بېرته هغه روپۍ ګرځېدلې دي. په دې باندې هم بحث کړی دی. بل بحث چې په راپور کې شته دی هغه بحث د ښځو د کرکټ د وجې په برخه کې دی چې خزینه کرکټ په برخه کې کافی اندازه کار او توجه او پام ورته نه دی شوی. په داسې حال کې چې دا د نړیوال کرکټ ادارې یا د آی سی سي غوښتنه ده چې یو ملک چې ټیسټ لوبې کوي یا فل ممبرشپ اخلي هغه د ښځو کرکټ باید ولري. په دې برخه کې چې موږ وینو کافي اندازه کار نه دی شوی. خپله د کرکټ بورډ د غړو لخوا نه خپله د کار دنده یا هغه دنده چې دوی لري چې د افغانستان د کرکټ په چارو باندې دوی د پالیسي په کچه باندې او ستراتیژي په کچه باندې دخیل اوسېږي څار وکړي نظر ورکړي د افغانستان کرکټ بورډ ته او په ستراتیژیانو کې په تطبیق باندې څارنه ولري. په دې برخه کې موږ فوق العاده کمزوري په ګوته کړې ده. د دغه بحثونو په لنډ کې بیا موږ د خپلو موندنو په لړ کې دیارلس وړاندیزونه کړي دي د افغانستان کرکټ دپاره.
یار باسخان حمیدي د افغانستان د ولسي جرګې د روغتیا او بدني روزنې کمیسون غړی هم له موږ سره دی. ښاغلی حمیدي تاسو خپرونې ته ډېر زیات ښه راغلاست. کله چې ما هڅه کوله له تاسو خپرونې ته راوبولم او د خپرونې د موضوع په اړه باندې کوم موارد چې ما له تاسو سره شریک کړل تاسو هم همدغه وویلې چې موږ هم ډېر اسناد لرو په دې اړه باندې چې کرکټ بورډ کې د فساد ادکان شته او فساد موجود دی. اولا خو غواړم د روڼتیا څار بنسټ او د ښاغلي رحیم په اړه باندې ستاسو نظر ولرم. کوم موارد چې دوی را برسېره کړي دي څومره یې تاسو ته په اړه باندې شکایت شوی دی څومره یې تاسو ترلاسه کړي دي او ستاسو نظارتي یا هغه څارونکی مسؤلیت څومره ترسره شوی دی؟
ګوري بد پښتانه د افغانستان کرکټ بورډ تر ډېره بریده په دې وروستنیو لسیزو کې په اخره لسیزه کې تر ډېره بریده یو نوی سیاسي استخدام شوی ده. ما برها دا اواز اوچت کړی ده زموږ دپاره دا ډېر بد فرهنګ هغه وخت کې خودل شو چې کله په کال 2000 کې په بون کې یو انتخابي حکومت جوړ شو، انتخابي نه بلکې یو انتصابي حکومت جوړ شو چې هغه کې داسې و انګیرل شو چې د افغانستان د جمهور به پښتوني، لومړی معاون به تاجک کی، دوهم به د ازبک کورونه نه وي، هغه فرهنګ را پاتې شو تر اوسه پورې. اوسه پورې په دې افغانستان کې د افغانستان هر طبقه حق لري ریاست جمهوری ته ځان کندید کی او پارلمان ته ځان کندید هر ځای ته. خو په هر صورت د کرکټ بورډ د دوی د روڼتیا څار راپور ما تر دې ته پرې پرونو ولوسته ډېر محتاطانه قدم اخیستی ده، ډېرو مسایلو ته اشاره نه ده کړې، حتی باید ډېر نمونه افشا کړي وای. د ډېرو کورنیو غړي کرکټ بورډ اوس په کورنۍ فامیلي یو کورنۍ باندې تبدیل شوی ده. لومړی ګوري تاسو دا کرکټ بورډ چې په بارها تاسو ګوري بورډ چې کله تعیني کی په سمتی لحاظ تقسیمیږي، چې یو د پکې پښتون، یو د پکې تاجک، یو د پکې ازبک، یو د پکې دا هزاره ورونو وي. د په دې مسایل همدا اوس چې کوم بورډ اعلان شو د دې سره منکلک مخالفت اعلان کړی ده چې په دې کې باید داسې اشخاص چې په هغه کرکټ باندې د کرکټ د هنر سره د سکل سره پورا مهارت او بلدتیا ولري. یو خبر بل خبره د په قانوني لحاظ په افغانستان کې دوه فدریشنونه دي یا دوه ټولنې دي چې هغه تقریبا د قانون څخه د یوې فقرې څخه استثنا دي چې هغوی یو کرکټ بورډ ده او بل د فوټبال فدراسیون ده. کرکټ بورډ په مجموع کې مالی سرچینې د آی سی سی لخوا دي او د فوټبال چې ده هغه فیفا ورکوي. موږ د دې قانون نه د دې په خاطر دغه استثنا کړه چې فیفا او آی سی سی دا اندېښنې لرلې که چېرته د افغانستان د دې قانون تر چتر لاندې تاسو راولئ زموږ تر ډېره بریده پالیسۍ بیا نه شو پکې تطبیقولی. موږ خپل مالی سرچینې د دوه ادارو څخه قطع کوو. موږ د دې په خاطر چې یو هیواد یو په خپله منابعو باندې تر اوسه پورې اتکا نه لرو. زموږ د تربیت بدني مجموعي بودیجه کلنۍ بودیجه 50 میلیونه افغانۍ ده چې دا ډېره کمه ده. موږ یو مربی ته د فوټبال یا د نورو ورزشونو مربی کې د میاشتې 1000 افغانۍ دوی هغه ورکوي په اصطلاح ماش یا جیب خرڅ کوي. زما غږ اورئ؟
بلې استاد، سو غږ اورو. مهرباني وکړئ.
نو په دې اساس کرکټ بورډ تر اوسه پورې بارها موږ چې کله راغوښتي دي کمیسیون ته رسمي دعوت کړي دي. یو خدا چې دوی کمیسیون ته راځي نه، یو نو استقلالیت لري، خود مختاري لري، یو نو غرور په دوی کې موجود ده. نه پیغم چې دا ولې یو نو غرور موجود ده. موږ بارها د مالی راپور د دوی نه غوښته ده. دوی ویلي چې موږ په افغانستان کې یوازې رئیس جمهور ته مالی راپور ورکو، نه ولسی جرګې ته. یو خبره بلې، موږ آی سی سی ته ورکو. ګوري دلته افغان ولس حق لري چې دا د دې مالی راپور نه معلومات ولري، د دې مالی راپور ته لاسرسی ولري. مطبوعات، رسنۍ، ملت، ولس، لوبغاړي چې په دې دومره آی سی سی کومه کونه چکیږي دا چیرته مصرفېږي؟ تاسو ګورئ دا اوس چې څوک د کرکټ بورډ فریدي په ټول احترام چې د زړه ټول افغانانو ته لرم، بدبختانه د ولس په فرهنګ یا د ولسی ژبه باندې بلدیت نه لري، حتی پښتو او فارسی نشي ویلی. یو مشکل. بل مشکل دا ده، ګورئ د آی سی سی مرکزي دفتر چې کوم ده، هغه د عرب متحده اماراتو کې موقعیت لري. سمه ده، په دې ځای کې دای په نه پیږم په کوم تجارتي مسله ده، کوم اخلاقي مسله ده، دلته دای په بلک لیست کې ده. یعنی عرب متحده امارات ته دای ویزه نشي اخیستلی چې لاړ شي هلته، ځکه آی سی سی په څومره بورډ د نړیوال کرکټ بورډ چې څومره مشورتي غونډې کېږي په هغوی کې برخه واخلي. علاوه نور مسایل په دفتری مسایلو کې ګوري، د دې ځان لپاره یو سکرتر ته ان کړی ده. ټول صلاحیت او مسؤلیت سکرتر ته ورکړی. د خدای په خاطر، یو ملي اداره چې هغه کې یو سکرتر د دې صلاحیت ولري چې زه څوک استخدام کوم، څوک سلیکشن کوم، څوک باید منفق کوم، د چا معاش زیات کوم، د چا معاش کم کوم، دا ګوره دا ډیره د اندېښنې وړ ده. زه تاسو ته ګورئ، د تاسو د رادول لارې زه په ولس باندې غږ کوم. کرکټ مو په اوله لسیزه کې د 2001 تر 2010 پورې ډېر ښه وځلید، ډېرې ښې لاسته راوړنې درلودې. سلاله جي چې موږ د ډېرو ستونزو د جنګ نه راوتلی هېواد یو، اوس هم په جنګ کې ښکېل یو، راوتلي نه بلکې په جنګ کې ښکېل یو. مګر بیا هم خوشبختانه د افغانستان ملي بیرغ د نړۍ په ډېرو هېوادونو کې د همدې کرکټ د ملي اتلانو لخوا وځلید. بدبختانه اداره یې داسې چا په لاس کې ده چې ولسمشر یې هر بار چې کله ګمارنې کوي د خپل ټیم هغه د خوښي اشخاص او بالخصوص په ار کې یو فاسده کړي موجوده ده، یو مثلث موجود ده چې نه غواړي د کرکټ بورډ ارتقا په خپل کو په خپل ظرفیت باندې ودرېږي. تل دوی فرمایشی خلق تل ترالیگی فرمایشی خلق ترالیگی دی او رالیگی هم مونگ برها دی زین غختنه کردن بدبختانه زموک کمیسون هم با دا باید اقرار وکم چې زه یو ډاکټر یم زه په سپورت یا په کرکټ په اصولو برنامو یا په کرکټ او فوټبال او په نورو مسایلو بلد یم باید زموږ رئیس په دې کې تاسو سره برخه اخیستې وای یا روح الله خانزاده چې هم د کرکټ بورډ غړی ده او هم د کمیسیون غړی ده باید هغه برخه اخیستې وای دوی کافي معلومات تاسو اپډیټ معلومات یې درکړی وای چې همدا اوس شپږیزې روانې دي په دې کې څومره فساد شوی ده یو خبره بل چې په د تیرو څو مسابقې د کورونا په شرایطو کې څومره بودیجه دوی مصرف کړې ده راپور یې آی سی سی ته ورکړی ده چې تر اوسه پورې ولسي جرګې سره هم نه ده شریک کړی د اولمپیک عمومي ریاست یا د سرچتې بدني روزنې عمومي ریاست سره هم نه ده شریک کړی حتی مونږ دا پیشنهاد وکړو یو ډېر جامع مکتوب مو ولیکه خپل پیشنهادات مو د کمیسیون لخوا ولیکل بدبختانه هغه پیشنهادات په داسې وخت کې شوه چې زموږ د دوبي رخصتې شروع شوې سبا زموږ رسمي تالا شروع کیږي اولین کار چې زه کوم هغه به ریاست جمهوری ته لیږم په هغو کې مونږ ډېرې ښې سپارښتنې کړې دي د کرکټ د ټولو کرکټ پوهانو سره چې څوک ښه تحلیلګر دي د هغوی سره مې مشورې کړې دي یو ډېر جامع مکتوب رئیس جمهور ته لیکلی ده خپل مسؤلیت په دې ټولو سره ادا کړی ده مونږ ورته ویلي دي چې مونږ د کرکټ بورډ د مختلفو میدانونو نه د دوی بورډ نه د دوی سلیکشن د کمیټې نه د دوی اعضاو نه نظارت کړی ده لیدنې مو کړي دي خبرې مو کړي دي مجلسونه مو سره نیول دي بدبختانه چې کوم سلیکشن اوس کوم کېږي کوم مالي مصرفونه دي کې کوم ټکټونه ویزې یا په ملکونو کې هوټلونه دوی ریزرو کوي دا راپور باید د ولس او بالخصوص د ولسي جرګې د تربیت بدني روغتیا کمیسیون سره شریکي کوي موږ سره شریک نه کې مونږ به بیا مجبور یو چې همدا خپل غږ به اوچتو مکتوبونه به لیږو په نورو بدیلو لارو به کار کوو په تالار کې به دا موضوع د ټول د ولس د استازو سره شریکو که خدای مکړه بیا هم داسې شو خپل سری همداسې دوام درلودې همداسې انتصابي ریسان راتله نو مونږ به له نورو لارو چارو له مدني فعالیتونو څخه له ولس نه به غوښتنه کوو له لوبغاړو به غوښتنه کوو له ځوانانو به غوښتنه کوو چې کرکټ یوازې په ارت پورې اړه نه لري کرکټ یوازې په څو محدودو کسانو پورې اړه نه لري کرکټ د افغانستان ملي اداره ده باید دې سره ملي برخورد وشي نسلی قوي برخورد لکه اوس چې کوم کیږي
خو تاسو خپل مسؤلیت څومره ادا کړی ده آیا اوس مو دې موضوع ته لومړیتوب ورکړل چې دا به سبا خپل کمیسیون کې او یا هم په عمومي جلسه کې دا موضوع یادوي مخکې لدې څومره دغه د افغانستان د کرکټ بورډ موضوع په عمومي اجنډا د ولسی جرګې کې یاد شوې ده څومره په دې اړه باندې تاسو خبري کانفرنس د خلکو د پوهاوي لپاره لماکلینو سره یا هم په هداقل خبري کانفرنسونه نیولې دي چې د افغانستان کرکټ بورډ زموږ کمیسیون ته نه حاضرېږي جواب نه ورکوي دغه ډول ستونزې او یا هم فساد پکې شته یعنی هغه خپل نظارتي مسؤلیت څومره تاسو ادا کړی دی
ګوري موږ د پتیر یو کال کې زه یو کال کې چې ملي شورا ته یو لسی جرګې ته راغلی یم موږ تر ډېره په لومړی اجلاس کې په خپل منځي ټاکنو کې سره مصروف و بدبختانه وایم چې ولسمه دوره تر اوسه پورې لاسته راوړنې نه لري یوازې د صحت او تربیت بدني کمیسیون نه بلکې ټول کمیسیونونه کله مو چې دویم اجلاس شروع شو دریم اجلاس مو شروع شو د ریاست جمهوري ټاکنې په ټول مسؤلیتونه په هغه کې وه بدبختانه وه په دریم اجلاس کې د افغانستان ته د کورونا وایرس امواج راغله څپې راغلې چې تر ډېره بریده زموږ تالار رخصت و خو موږ هغه خپل د کمیسیون ناستې مسلسلې کولې او د دوی سره مبارها مجلسونه کړي دي یو دوه مجلسو ته حاضر شول نور مجلسونو ته حاضر نه شول هغوی کې چې د کرکټ رئیس په بارها چې موږ به کله ورته مکتوب لیکل دوی بول چې زموږ د کرکټ بورډ رئیس په خارج کې ده یعنې هغوی په د کرکټ بورډ عمومي رئیس چې کوم ده هغه په افغانستان کې نه وي هغه یو تجار ده د خپل تجارت کې مصروف ده د افغانستان څخه بهر میشته اولادونه هم بهر دي په افغانستان کې ډېر نه وي خو مشکل دلته ده چې دا زمنم چې زموږ څومره اساسي قانون موږ ته د نظارت مسؤلیت او صلاحیت راکړی ده دا هغه څخه موږ ګټه نه ده اخیستې ما مخکې درته وویل چې زموږ په کمیسیون کې هم دا ظرفیت تر اوسه پورې نه ده جوړ شوی چې موږ وکړی شو د کرکټ بورډ د فوټبال تربیت بدني د دې ټولو نه موږ ښه نظارت وکړی شو او یو ښه طرحه تالار ته وړاندې کړو ترڅو په هغه باندې رایګیری وشي.
ډیره زیاته مننه له تاسو له ښاغلي مشتاق رحیم او درنو اوریدونکو له تاسو هم ډیره زیاته مننه کوم. تاسو په پاک الله سپارم. علامه مل
زندگی
اینجا مرده هم مسجده بود، زخمی هم مسجده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
خوش بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج